سلامونه ستړي مشه افغانستان کې دا ماسپخین دوه بجې د تاسو مخه کلاساته رادیو نه اوري سموګه د دې خبرونه ډیره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوی چې تکراری خبرېږي خو تر هغه وړاندې د دې سات خبرونه د طالبانو د حکومت ویاند وایي په افغانستان کې له امریکا پاتې وسلې جنگي غنیمت دی او ټرمپ دی د افغانستان په اړه خپل معلومات کره کړي. سبیله مجاهد د څرګندونې په هغې مرکه کې کړي چې نن یکشنبه د طالبانو تر واک لاندې ملي ډلې ټلویزیون پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر خپره کړې ده. مجاهد وړاندې ویلي افغانستان به له امریکا د تیرو شلو کلونو د ویجاړۍ حساب وغواړي. په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپلو څرګندونو کې په زلونو ویلي افغانستان کې پاتې امریکایي وسلې او تجهیزات بیرته امریکا ته ستنوي. د ټرمپ خبره کله چې وینم طالبان د امریکایي وسلو رسمي گذشت ترسره کوي غوسه کیږم. مجاهد په دې مرکه کې هغه واضح هم رد کړي چې ګواکې د بګرام په پوځي اډه کې چینایي پوځیان میشتي. د مجاهد په ټکو دا اډه د دوی د ځواکونو په واک کې ده او هیڅ بهرنی سرتیری پکې شتون نه لري. د بشري حقونو بنسټونو د ښځو د حقونو او یو شمېر مدني شبکو د پاکستان له حکومت غوښتي چې له ګواښونو سره مخ افغانان دې له دې هېواده نه باسي. په غلي کې چې د بشري حقونو نږدې څلوېښتو بنسټونو نن یکشنبې د پاکستان حکومت په استولی غوښتل شوي هغه افغانان دې بېرته افغانستان ته نه ډیپورټ کېږي چې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. په لیک کې راغلي پاکستان دې هغو کسانو ته مهلت ورکړي چې افغانستان ته په ستنېدو سره د تاوتریخوالي تعقیب سیاسي فشارونو او نورو جدي ستونزو سره کیږي. په لیک کې په پاکستان کې د هغو افغانانو د پاتې کېدو د مهلت د غځېدو غوښتنه هم شوي چې درېمو هېوادونو ته د تګ په تمه دي. د پاکستان حکومت تېره میاشت په یو بیان کې درېمو هېوادونو ته د تګ په تمه افغانانو ته د همدې روانې مارچ میاشتې تر پایه وخت ورکړه چې له دې هېواده ووځي. د پاکستان حکومت په وروستیو څو میاشتو کې د افغان کډوالو نیول پیل کړي چې په دې لړ کې ډېر شمېر یې بېرته افغانستان ته ډیپورټ کړي هم دي. د طالبانو د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ریاست ویلي چې سر له ننه د افغانستان په 19 ولایتونو کې د واورو بارانونو د ورېدو امکان شته. د دې ریاست په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې وړاندوینه شوې چې په هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان، بامیان، دایکندي، اروزګان، کندهار، زابل، پکتیکا، خوست، غزنی، پکتیا، ننګرهار، کابل، لوګر، میدان وردک، پروان، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، تخار، کنړ، نورستان او بدخشان ولایتونو کې بنده واورې او بارانونه وي. دا باران اټکل د 1525 متر ملي مترو او د واورې لسو تر 1525 سانتي متر پورې شوی دی. تیرونه په فراه، هلمند او کندهار ولایتونو کې لا ورښتونو وروسته سیلابونو د نږدې 40 کسانو ژوند اخیستی و. ټاکل شوی ده نن د اروپا او ناټو تړون مشران په اوکراین کې د سولې، امنیت او پر روسي د فشارونو د خطرونو په خاطر په لندن کې غونډه وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم په دې غونډه کې برخه اخلي خو وروسته تر دې چې له اوکراین سره په جګړه کې د لستر تمویلوونکي متحده ایالاتونو سره اړیکې خړې پړې شوې. په سپینې ماڼۍ کې د جمعې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر او د اوکراین د ولسمشر خبرې له اختلافونو سره پای ته ورسېدې او زلنسکي خبرې پرېښودلې او ټرمپ په خواله رسانې وروسته ولیکل چې د اوکراین ولسمشر امریکا ته بې احترامي کړې او کله چې سول لپاره چمتو شو بیا د امریکا ته راشي. ښاغلي زلنسکي پرون لندن ته سفر درلود او تېر ماښام یې د برټانیې له صدراعظم کیر سټارمر سره ولیدل. د دې دنې کتنې پر مهال ښاغلی سټارمر وویل چې هېواد یې له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ ته ژمن دی. او د اسرایل حکومت نن اعلان کړی چې په غزه کې د روسي او د عیسویانو د اختر په ورځو کې به تاوربند د تمدید سره دوی همغږي وکړي. د یهودانو اختر چې سکال د اپریل له 12 تر 19 نیټې دی او همدارنګه د روژې میاشت چې د مسلمانانو لپاره مبارکه میاشت ده په دغې میاشت کې به د اسرایلو حماس ډلې ترمنځ چې واشنګټن یې د ترهګرۍ ډلې په توګه باندې پیژني اور باندې وي.
ترشنه آسمان لاندی
ده ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او زمونږ د ټولنی توپانو قدرمنو لیدونکو په سلامونو مهر کلی کوم. یو ځل بیا زه فرشتہ سها ک تشنه اسمان لاندې خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بنن پر دې وغږی گو چې د روژې مبارک میاشت را رسیدلې ده. نن لومړی ورځ په افغانستان کې او په ټولو اسلامي هیوادونو کې دغه ورځ د روژې مبارک لومړی ورځ ده. په دغه غږی گو چې په افغانستان کې په دغه ورځ او په دغه میاشت کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي، د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی او د دې وسه نه لري چې لومړني خوراکي توکي راونیسي. نو په خبرونه کې غږیږو په همدغه موضوع او په دې به هم غږیږو چې په افغانستان کې هغه خلک چې وسه لري، اقتصادي توان لري، څنګه کولای شي په ټولنه کې خپل خلکو سره مرسته وکړي. د نن په ټولنه کې د روژې مبارک میاشتې د فلسفه نه په استفادې سره د نورو سره مرسته وکړي. په همدغه موضوع مو په خبرونه کې قدرمن میلمانه هم راغوښتي دي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې موږ سره اړیکې ونیسئ. د خبرونه په لړ کې به زه تاسو ته د خبرونه د اړیکې شمیرې هم وایم. اوس هم د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کوم. په خبرونه کې نن را سره د دینی عالم او د پانتون پخوانی استاد فضل هادي وزین را سره میلمه دی، او د دې ترڅنګ د کابل نه د شریعتو پانځي استاد خالد سراج دی، او همداراز د پاکستان خبريال احسان الله احمد زید را سره چې هغه به هم را سره د په پاکستان کې د کډوالو په اړه هم را سره وغږیږي چې هلته روژه په کډوالو څنګه تیریږي او وضعیت هلته څنګه دی، د قیمتونو په بیو به هم را سره وغږیږي. او همداراز فضل ربی حیدر افغان ځوان چې همدا مهال په افغانستان کې د هغه به هم را سره په افغانستان کې د خلکو پر وضعیت وغږیږي. قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. خبرونه ته ډیره زیاته مننه. د خبرونه په نیمایي کې به د جرمني نه جاوید مموزي د جرمني کې د افغانانو د فرهنګي ټولنې غړی هغه به هم را سره راشي، او هغه به هم موږ سره په دغه موضوع کې خبرې وکړي. او دا به راته وایي چې په اروپایي ملکونو کې او هم غربي ملکونو کې میشت افغانان دغه میاشت څنګه لمانځي. وړاندې په همدغه موضوع غږیږو. قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ډیره زیاته مننه. ورزو په سر کې استاد خالد سراج ته. استاد سراج ډیره زیاته مننه چې خبرونه تر سره یې استي کور موادان. استاد سراج کدا راته وایي چې د روژې مبارک میاشت مو څنګه په افغانستان کې پیل کړه او وضعیت څنګه ده؟ فکر کوم څنګه چې تخنیکی همکار اشاره کوي استاد سراج اړیکه یې لا سمه نه ده وسه شوې، د انټرنیټ ستونزه به خو ورزو. استاد وزین تاسو نام مننه چې خبرونه کې را سره یاستي. استاد په افغانستان کې څنګه چې تاسو هم خبر یاست، افغانانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، او په دغه میاشت کې مونږه 13 ورځ هم راپور درلود چې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. تاسو څنګه ارزوي که په سر کې وریدونکو لیدونکو ته د خپل د روژې میاشتې د فلسفې په اړه لنډو غږیږئ؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله صلی الله علیه وسلم.
کوشش کوم چې بیا هم استاد وزین سره مواډیکا وصله شي. فکر کوم بیا هم انټرنیټي ستونزه ولا. استاد سراج ته به واشي. استاد سراج خبرونه ته ډیر خره غلاست. په سر کې کراته وای چې د روژې مبارک میاشت په افغانستان کې څنګه پایل کړه؟
سلامونه نیکې هلی تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. او د ما درون استاد جناب ډاکټر صاحب وزین، الله دې وکړي چې روژه په خیر پیل کړي. په کابل کې الحمدلله روژه ډېر ښه په برنامه سره پیل شو، او ښه ښه غټ ښوالی دا و چې ټول په یو اتفاق او په یو غږ سره چې اکثراً د افغانستان مسلمانان د سعودي عربو سره روژه نیسي. خوشبختانه د اوسنی حکومت هم اعلان وکړه او ټول په اتفاق سره روژه نیولی، او ډیر ښه په ښه توګه پیل شوی دی الحمدلله.
کوشش کوم چې د تلیفون له لارې استاد وزین سره اړیکه وصله شي او هغوی سره به په همدغه مورد کې خبرې وکړو. اوس ورزو احمدزی صاحب تاسو هم خبرونه ته ډیر زیات ښه راغلاست. تاسو راته وایئ چې پاکستان کې روژه پیل شوې ده، او کله کتیرو کلونو غوندې پاکستان کې لکه تل هغوی یوه ورځ وروسته نیسي روژه. هلته وضعیت څنګه ده؟ او که د خوراکي توکو په اړه هم راته ووایئ چې هلته قیمتونه څنګه دي؟
ډیره مننه تاسو ته او چکم دلته قدرمن میلمانه دي او د ازادۍ رادیو چکم لیدونکو دي ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې. الله دې وکړي چې دغه د رحمتونو میاش زمونږ په ژوند کې تغیرات راولي او دغه کوم مشکلاتونه او مسایل چې دي دا په خیر سره حل شي. په پاکستان کې د تیر په څیر چې کوم پیښور دی په قبایلي ځینو سیمو کې نن روژه وله، همدا شان دي چې کوم افغانان دي دلته په اسلام آباد کې ځینې محصلین زه پیژنم د هغوی هم نن روژه وله. او د مسایلو په باره کې دلته په عمومي توګه چې کوم د دې ځای خلک هم دي د بیو د نرخونو د ګرانۍ سره ډېر په تکلیف کې دي، په عذاب دي، خو افغانان بیا په دې وجه ډېر زیات په عذاب دي چې دوی د دغه هیواد خپل اتباع نه دي، وګړي نه دي. نو دلته د کار روزګار زمینه سازي دغه مسایل ډېر زیات دي، نو بیا دغه خرچې او مصارف چې دوی دلته مختلف اړخونو کې لاس او ګریوان دي ورسره ډېر زیات ورسره زوريږي. نو روژه په داسې سخت وخت کې دلته راغله چې په هر طبقه د افغانانو ورسره زوريږي، کاغه دلته مهاجرین دي چې کوم له پخوا څخه پراته دي، او کاغه دغه اوس موجوده چې کوم خلک راغلي دا د درې سرور کارو چې دلته پراته دي درېمو هیوادونو ته چې کوم د خپلو کیسونو یا د بیا پر ځای کېدو هغه ته په تمه دي. هلته په امریکې کې مشکلات راغله، د حکومت له خوا څخه کیسونه بند شو، دلته پاکستان حکومت وایي چې له اسلام آباد او راولپنډي څخه د افغانان ووزي. نو طبیعي ده چې دغسې یو رواني تکلیف جوړ دی خلکو ته، او دغه نیټم پرون پوره شوي د دوی د وتلو پروژم پکې راغله. نو پریشانیان ډېرې زیاتې دلته د افغانانو چې کوم کمیونټي ده یا د دوی ټولنه ده په تشویش کې ده.
ډېر زیاته مننه احمد زای صاحب ستاسو له خبرونه. ورزو اوس هم مموزي صاحب ته تاسو هم خبرونه ته ډېر زیات ښه راغلاست. تاسو راته وایئ چې په جرمني کې میشت افغانانو نن روژه څنګه پیل کړله او په غربي هیوادونو کې روژه څنګه تیریږي؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
بالکل ستاسو غږ ډېر ښه راځي، مهرباني.
ډېر زیاته مننه قدرمن معززو دوستانو، ستاسو تخنیکي همکارانو او ټولو افغانانو ته د نړۍ په هر ګوټ کې چې سلامونه احترامات نیکې هیلې او د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ نوې ورځې ورته د زړه له تله مبارکي وایم. مننه رب ستاسو پوښتنې ته، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په اروپایي هیوادونو کې کاملا خصوصا په جرمني کې د افغانانو لپاره په مجموع کې د ټولو مسلمانانو لپاره د مذهبي ازادۍ لپاره هیڅ کومه ستونزه نشته. موږ دلته روژو اخترونو پروګرامونه نور دینی مناسک چې هر څه وي ډېر په ښه توګه باندې مخته وړو او دلته هیڅ کومه ستونزه نشته. الحمدلله دلته په منشن کې دا منشن ښار کې چې موږ اوسېږو تقریبا داسې دقیق نشم ویلی شمېر البته، خو په حدود د شلو شاوخوا کې مسجدونه دي یوازې په دې منشن کې. په هغه کې جمله کې دوه مسجدونه د افغانانو دي، په دې کې روژه ماتی وي، دې کې تراوی کېږي، دې کې ختمونه کېږي. هر مسجد کې مونږ ختم لرو او په دې کې ډېر خلک برخه اخلي. لله الحمد په دې اکثره مساجدو او زما نو هلته تقریبا 95% هلته ځوانان تشکیلوي او ځوان قشر دې کې مونږ سره برخه اخلي. نو دلته مونږ د روژې پروګرام ډیر ښه روان ده، خو فقط یو ټکی ته د ما اشاره داره چې یوازې او د تاسو د خبرونې له لارې نظر ټول افغانانو یوازې روژه د دې لپاره نه ده چې موږ خپله خوله بنده کړو او بس روژه ونیسو. د روژې سره نور هم ډېر داسې مسایل دي چې هغه په پام کې ولرو او هغه سره د مرستو د همکارۍ او د نورو مسلمانانو سره افغانانو په پاکستان کې الټری ریسټونج مشکلات کومنګل خپل خوراکونو کې خپل پخلی کې لکټ لاس ونیسو او لهغنه کلاس روپی هم کله کله چاته افغان ته موږ ته مخاړو کله نه کله د مرستې غکو په چا باندې د خپل کلتوري ټولنې لاس یې ده. نو ځینې خلک وایي د لاس روپی دا یو وایرو تقریبا نلته 15 افغانۍ کې دا 15 افغانۍ تقریبا نلته شپږ ډوډۍ کې او د سکورنۍ نلته ستې د ورچ ډوډۍ ته ده نچ په خپل خوراکونو په خپل لګښتونو مسارف اضافه خرچونو کې لکڅه سپماو کې دغه پیسې واخلي غلطی خپل خلق خپل مسلمانانو ورونو افغانانو ته خصوصا چالتم ډیر کندي یتیمان ډیر بیچاره خلک تاسو سره هم کاری وکړي مهرباني سه
ډیر زیاته مننه ماموزای صاحب په دغه خبرو به هم ورسته خبرې وکړو بس به وکړو چې څنګه کولای شو په افغانستان کې د بیوزلو کورنیو لاسنیوي وشي په دغه میاشت کې او د دین ورسته هم په دې به خبرې وکړو ورزو د افغانستان د ځوان استاد فضل ربی حیدر ته حیدر صاحب خبرونه ته تاسو هم ښه راغلاست دا راته وایي چې سکه لوجه په ځوانانو څنګه تیریږي او اقتصادي وضعیت پر د ځوانانو پر برواني وضعیت او یا هم په پروژه کې خصوصا په ځوانانو څومره تاثیر کړی د لکه ډيري وخت په دغه وخت کې د روژې په میاشت کې ډيري ځوانان بیا وسل کېږي جنگونه زیاتېږي او دغه سپی کې ډيري زیاتېږي خصوصا ترافیکي پیخي پکې زیاتېږي تاسو راته وایي چې وضعیت څنګه دی تاسو عمل ته یاستې ځوانانو سره پاړی کې یاستې هغلي ساک
ستاسو تاسو ټولو ګډونوالو ته او همدارنګه اوریدونکو ته تاسو تخنیکی ټیم ته السلام علیکم ورحمت الله علیه دې کې چروک جوړ اوسه او تر دې دما روزه درماندی ختیر شي واقعا لکه څنګه چې مخکیرونه یادونه وکړه دا یو مبارک میاشت او دا میاشت دې ستل ځان سره لري او د اسلام په مقدس دین کې ځانګړی مقام او ځای لري او مجموعه د افغانانو د ادرس او خصوصا د ځوانانو د ادرس ک درته وایم د افغانستان نو الحمدلله تر دې دمه خو د چې د روزي پهل دا ول اورز ده خصوصا په ځوانانو کې او په بعضي مسایلو کې بعضي شخړې یا رستا بعضي مشکلات چې راځي نو هغه دا ول او دویم او دریم او روزي په اول وختونو کې داسې خاص تاثیرات نه وي مجموعی کی کم چتا صورت اشارہ ہوگا بےروزگاری آبازی اقتصادی مشکلات دا روجینا علاوہ ہم دا بعض مشکلات دی چیز من پا ٹولنا کی دیر زیاد تاثیر لے رہی او تاثیر لے رہی شی او دروجی سارا بیدا تیسیرا دیر زیادی گی نو تردید ما فعلا خو بیخی خیرت تے انشاءاللہ او رستم انشاءاللہ نزوانان بیدا اسیلاو کی او سیلینا کار واخلی ځکه چې روزه د سیمه د چې صبر یا حوصله یا تحمل چي د عبادت یو برخه د نفس ورو نو د صبر باندې امر شوی دی او په دې کې مهم هغه څه چې یادونه شوی د اسلام مقدس دین کې دا غنه چې روزي هدف مقصد دا اعلان لکه متتقون چې تاسو پرهیزګار جوړ شئ نو صبر هم د فرزګاری او بخش دی نو ځانان ته تر ټولو زیات مهم دا دی چې سل په دغه مش کې صبر استقامت وکړي او کچیر ته بعضی مسائل لاجی پر اس مر ژوند کې باید ورته وي چې انا مثال ز روزه دار ما ز روزه دار لکه حدیث کې چې د زله دا یادونه شوی ده نو ز ځوان حس ځوان ته حس باندې زوای ما چې ان شاء الله په افغانستان کې خیر اقتصادي باز مشکلات به او د اقتصادي مشکلات ډیر ځوانان درد وي او نور مجموع روزه د عبادت نشته او عبادت چې ده د انسان ته ډیر سکون ورکوي نو ان شاء الله تر دې دمه خدام
ورزو استاد سراج تا استاد سراج مخکمه استاد وزینه هم دغه پښتنه وکړه خو بد پښتنه د غوی انټرنیټ ستونز درلوده وونه شو مونږ غی سره دغه خبرو ته دوام ورکو کتا سره ته وایي چې د روزي میاشتې فلسفه په څه کې دا کلند دغه فلسفه موریدون کولیدون کو ته تشریح کی مهرباني
السلام علیکم سلام ټول دوستانو ته یم تاسو ته او تاسو ټول همکارانو ته او دماغ جناب وزین صاحب اوری ڈاکٹر سی وزین دماغ استاد مشر اللہ دیو کی چی طور رو غصے گئی مننا خدای تاسو اجرونه در کی روژه دی بدنی او مالی یو ګډ عبادت ده چې الله جل جلاله په دولس میاشت کې یو میاشت فرض کړی ده چې په ټولو مسلمانانو باندې څوک استطاعت ولری او مریض نہیں او مسافر نہیں روزہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث وای چی لکه چبل استاد ویل چی نو دغه روزہ پدی باندې فرض شوی دا چی کوتی علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون تر سو چی تاسو متقیان شی نو دام فرض کړی دا پدی خاطر چی تاسو متقیان شی تقوا او عبادت یو جامع او شامل کلمه ده مختص یو چیشته نه کی خاصا پروژا کې چې موږ تاسو ګورو چې د دې د فرضیت فلسفه دا ده چې انسان د طبقاتي ژوند نه عادي ژوند ته واوړي، او په دې خاطر فرض کړی ده چې انسانان خپل یو بل وپیژني، او انسانان خپل اصلي مرتبه چې حیثیت د بندګي ده د الله بندګي هغه ته راوګرځي. نو په دې خاطر الله جل جلاله منع کړی ده چې تاسو څښاک او خوراک مه کوئ پروژه کې، خو دا په دې معنا چې تاسو ته یعنی د صبر د تحمل یو نوع دا ده چې تاسو دغه وکئ، صبر وکئ، حوصله وکئ، او د الله اوامر په ځای کړئ. او روژه په عموم کې ځکه په پروژه کې اکثریت حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده، او په آیتونو کې هم دا راغلي دي چې د تقوا میاشت ده، د عبادت میاشت ده. په دې میاشت کې شیطانان بندیږي، نفس سره د مجادلې میاشت ده، د ښه کارونو د راټولولو میاشت ده. خو ښه کارونه تنها په تراویح کې یا په مونځونو کې نشته، په ټول نورو شیانو کې ده، مثلا په احسان کې ده، په ښه تعامل سره ده، په صبر حوصلې سره، د غریبو سره همکاري، او دغه نور ټول مسایل په دې کې راغښتي دي چې انسانانو ته الله ویلي دي چې تاسو د میاشت نه پوره پوره استفاده وکړئ.
ډېره زیاته مننه استاد سراج. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې استاد وزین سره زموږ اړیکه وصله شوې ده. استاد وزین، تاسو ته بیا هم ښه راغلاست خپرونې ته. استاد، مخکې ستاسو خبرې قطع شوې، مهرباني وکړئ که غواړئ هغه خبرو ته ادامه ورکړئ. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته مننه، بخښنه غواړم د تخنیکي مشکل نه. ما دا کوله مخکې، ما دا ټولو وطنوالو ته، تاسو ته، تاسو درنو مېلمنو ته، وطنوالو ته، تاسو ټول ته، مسلمانانو ته د روژې مبارک میاشتې مبارکي وړاندې کوم. هغه آیت چې ما اول کې ولوسته چې الله تعالی پکې فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ترجمه دا ده چې الله تعالی فرمایي چې ما تاسو باندې روژه د رمضان روژه فرض کړی ده، او څنګه چې مخکې مو ترې باندې فرض شوی وو، او دا هموخه هدف دا ده لعلکم تتقون، ترڅو چې تاسو تقوا ته ورسیږئ، پرهیزګاري ته ورسیږئ. نو د روژې د مبارکې میاشتې د اصلي موخه او هدف دا ده چې انسان د روژې په نیولو سره، د محرماتو نه د ځان ساتلو سره، د الله تعالی چې کوم اوامر دي د هغوی په اجرا کولو سره، او د ښه اخلاق په لاسته راوړلو سره دا الله تعالی ته نږدې شي، تقوا حاصل کړي. یعنی د روژې د مبارکې میاشتې د رمضان د ټول هغه موخه او هدف او فلسفه په اخر کې دا ده چې مسلمان هغه کارونه ترسره کړي چې هغه انسان خدای ته نږدې کوي، او د بدو شیانو نه ساتي، او هغه ته د ښې خواته راهنمایي کوي. نو موږ باید څوک چې روژه نیسي، روژه نیول صرف یوازې د دا نه د سره ډوډۍ ونه خوري، خوراکونه کې څښاکونه کې، بلکې روژه نیول دا ده چې انسان هر څه چې منفي دي، هر څه چې بد دي، هر څه چې الله تعالی دغه نه منع کړي دي، هر څه چې انسان ته ضرر رسوي، زیان رسوي، دغه نه ځان وساتي، او هر هغه شی چې هغه مثبت دي، ښه دي، دغه خو ته لاس دي په هغه باندې عمل وکړي، هغه ترسره کړي، که هغه د روژه نیول وي، که هغه د څښاک نه ځان ساتلی، که هغه د بدو شیانو نه کتلو ته ځان ساتلی، که د هغه د حرام شیانو نه ځان ساتلی، او بیا بل خوا که د قرآن تلاوت وي، هغه د لمونځونه وي، تراوې وي، صدقه وي، خیرات وي، نو دا نورو ته خیر رسول وي. دا داسې ټول شیان د داسې شیان دي چې انسان الله تعالی ته نږدې کوي، الله تعالی ته نږدې کوي، انسان تقوا ته رسي کوي. او په آخر کې چې نجیب الحدیث کې راځي چې انسان دې د دوزخ د اور نه وساتل شي، بچ شي. یعنی دا انسان کله چې انسان ښه کارونه ترسره کوي، بد کارونه ځان ساتي، دا د دې لامل کېږي چې انسان تقوادار شي، تقوا ترلاسه کړي. او کله چې تقوا ترلاسه کړي، دا د دې لامل کېږي چې انسان د جهنم اور نه بچ شي، او ان شاء الله جنت ته لاړ شي. نو دا شیان ساده الفاظ کې زه وایم چې دغه فلسفه، دغه حکمت د روژې باید هر مسلمان هغه ذهن کې ولري. بل خبره دا ده چې دغه روژه د روژې د رمضان د میاشتې هر شپه، هر ثانیه، هر دقیقه، هر ساعت، هر ورځ هغه یو فرصت دی او په کار دا دی چې دغه فرصت نه مونږ ګټه واخلو. ګټه پورته کړو دا لاس وړ نه کړو دغه فرصتونه. اوس تیر کال مونږ سره په همدغه وخت کې ډېر کسان زمونږ د خپلوانو نه کورنۍ د کورنۍ نه خپلوانو نه دوستانو نه ملګرو نه پېژندل داسې کسان وو چې مونږ سره روژې نیولی ژوندي وو. اما اوس هغوی خاورې لاندې دي، هغه مړ شوي دي، هغوی ته دا فرصت نور دا فرصت نه لري چې بیا روژه ونیسي. نو مونږ ته دا پکار ده کېدی شي دغه زموږ آخري روژه څوک څه پوهېږي چې دغه مونږ روژه هم پوره کوو که نه پوره کوو. د فرصت لرو چې روژه مکمل روژه ونیسو که ونه نیسو. او دا معلومه ده چې بیا که دا کال روژه ونیسو آینده کال مونږ ژوندي یو چې روژه ونیسو که روژه ونه نیسو. نو عرض مې دا ده چې الله تعالی د ټولو عمرونو کې برکت واچي. الله تعالی دې ټول عمرونه اوده کړي. خو لیکن مرګ یو حقیقت ده چې انسان هغه نه نشي منکرې دی.
استاد څنګه چې تاسو مو ویل اشاره وکړه چې د روژې مبارکه میاشت ده، مهرباني، سخاوت او دوستۍ معنا ورکوي. په دې کې باید مینه او مهرباني او په یو بل باندې لورینه ډېره شي. خو پرون هم موږ یو راپور درلود، دغه وروستۍ ورځو کې موږ راپورونه لرو په افغانستان کې په همدغه میاشت کې، تنه په افغانستان کې نه، په ډېری اسلامي ملکونو کې چې هلته اسلامي نظام د خلک په همدغه اساس دغه میاشت پیلوي، د روژې میاشت پیلوي پایلوي. خو بیا په همدغه ملکونو کې چې اقتصادي وضعیت پکې خراب دی، یو دم د خوراکي توکو بیې لوړ شي، سوداګر یو دم په دغه میاشت کې په غریبو خلکو باندې او یا هم په ولس باندې دغه د خوراکي توکو بیې لوړ کړي چې غریب خلک په دغه میاشت کې ضرورت ورته لري، هغوی نشي کولی دغه خوراکي توکي راونیسي. په دې اړه تاسو څه وایئ؟ ولې همیشه د روژې په پیل کې دغسې یو کار کېږي هغه په اسلامي ملکونو کې؟ غږ مو سم نه اورو. بیرته به تاسو ته راشو استاد. تر ډیره زیاته مننه تر دې دمه چې را سره وای. کور مو ودان استاد، مننه، کور ودان. ور به شو احمدزی صاحب. احمدزی صاحب تاسو راته وایئ په پاکستان کې، په افغانستان کې، همداراز په نورو اسلامي ملکو کې یو دم د روژې له پیلېدو سره ولې قیمتي د خوراکي توکو بیې لوړېږي، قیمتونه پورته کېږي او بېوزله خلک نشي کولی چې په دغه میاشت کې خوراکي توکي راونیسي؟ علتونه یې تاسو په څه کې ګورئ؟
ډېره مننه. زما په فکر سره اول خو دغه روژه چې ده د ایثار، قرباني او مهرباني میاشت ده چې غریب سړی ټول عمر اولګو او تندو کې وي. په دې میاشت کې الله تعالی غواړي چې امیر سړی ته هم دا احساس ورکړي چې اولګ او تند څه شی ده. دوم د دغې قیمتي یو دلیل دا دی چې دغه زموږ چې کومه امیره طبقه ده دوی اکثره غواړي چې د دغې میاشتې کوم خوراکي مواد دي دوی په کورونو کې مخکې نه موجود اوس، یعنی د هغه د دوی تقاضا زیاته شي. ورسره تجارت چې کوم دي دوی هم د موقع نه په استفادې دلته پوهېږي چې د روژې میاشت راغله او د هر کور دا ضرورت دی دغه د خوراک شی، د سکلو شی، دا د دوی اړتیا ده. نو دوی دلته کوشش کوي چې دغه نرخونه سره جیګه لوړ کړي. همدې سره بیا حکومتونه هم، یعنی ما لیدلی ما په کابل کې ژوند کړی دی او دا تجارت چې کوم دا د حکومتي کړیو سره دوی وسن دي، داسې د مافیا یو سیټ اپ جوړ کړی سره چې هغه چې کله قیمتي راځي نرخونه اوچتېږي. حکومت خطي خبر وي کله وړه ګران شي کله غوړي ګران شي دغه شی نه وي. او په دې کې دا درې واړه اړخونه مسول راځي، دا تجارت چې کوم دي، همداشان دي د حکومت چې کوم ځایي محلي خلک دي دغه مارکیټونو باندې دوی هلته لاسرسی لري، دا تجار چې کله نرخ جګی دغه ظلم چې دی کوي هغوی ورسره خپله فیصدي لري، پیسې ته نه اخلي. دا یو سپټ هغه نه د کار حقیقت دی، هر سړی په دې خبر دی. او نور دا زمونږ چې دا مالدار خلک دي دوی چې دا دوکانونو نه کله داسې په ډېر مقدار باندې دا شی نه اخلي، نو خامخا چې د تجار مال خرڅیږي هغه نور مال راوړي او غریب سړی په منځ کې بیا ځورېږي. د هغه په کور کې د غوړیو درک نه لګېږي، د وړو درک نه لګېږي. نو په کار دا دی چې په دغه میاشت کې دغه ټول که تجار دی که مالدار خلک دي که حکومتي خلک دي، په دې میاشت کې زیاته توجه غریبانو ته وکړي، ځکه چې د هغوی لپاره دا ډېره سخت دی. یو خو د کار روزګار مسایل دي. افغانستان اقتصاد تاسو موجوده وخت کې کتلی شي، ځوانان زموږ ټول در په دره دي. څه په ایران کې مسافر یو خوړل، څه دلته پاکستان کې، څه ترکیه کې. نو بیا چې هغوی مانې داسې روژې دا سخته میاشت راشي، دا قیمتیانې پرې راشي، نو په کار دا دی چې مونږ د هغوی لاسنیوی وکړو او مرسته ورسره وکړو.
ډیره زیاته مننه احمد زای صاحب برته هم تاسو ته روزو ورزو استاد سراج ته. استاد سراج، ځینې افغانان دا د روژې میاشت کې ځینې وخت روژه په ځان ډیره سخته نیسي، لکه مونږ په افغانستان کې ګورو چې ډیری خلک تکلیف لري، مریضان وي او یا هم سپینګیری وي، د وجود وضعیت یې دې ته آماده نه وي چې روژه ونیسي، او یا هم د اوږدو لارو مسافر، هغه څه چې په اسلام کې دوی دپاره دی د روژې حکم شوی ده، خو دوی بیا یو قسم ته ضد کوي، خو روژه نه پرېږدي چې دوی روژه نیسي. اما تاسو په دغه باره کې ووایي، هغه افغانان چې په کومو مواردو کې کولی شي روژه ونیسي، او کومو مواردو کې حکم شوی چې مثلا دوی په ځان ډېره سخته نه کې، څنګه چې ما مخکې ویلې ځینې وخت ډېری کسان تکلیف لري، شرعي عذر لري، اما باوجود د هغې هم په دې نه پوهېږي چې باید ونیسي او که ونه نیسي. مهرباني.
مننه. په اسلام کې، اسلام دی عدالت او دی مساوات دین ده، اسلام کې حرج نشته، او دغه ټول عبادت چې الله جل جلاله او دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې فرض کړي، هغه خاص شرایط لري، که هغه مونځ وي، که هغه جهاد وي، که هغه روژه وي، که هغه حج وي، هر یو خپل شرایط لري. د روژې مبارک د مهمو شرایطو نه همدغه ده چې مسلمانی بالغی، عاقلی، صحتمندی، نو په هغه صورت کې چې او مقیمی، نو په دغه حالت کې هغه باندې فرض ده چې دغه یو میاشت روژه ونیسي. کم مریضی او هغه سم مریض چې ډاکټر ورته ویلی دی چې دغه د مرض د زیاتېدو سبب ګرځي روژه، یا خدای نخواسته دغه د هلاکت سبب ګرځي، یا مطلب مسافری او دغه مسافری غیر، یعنی په دې معنی چې نیچرلی هغه مسافر کیږي په دغه میاشت کې، نو په دې باندې روژه نشته. عزیمت هم دغه ده چې روژه باید مسافر وخوري، او که مریضی نو طبعا هغه باندې روژه نشته. اسلام ورته اجازه ورکړې ده چې روژه دی وخوري، که بیرته دا صحتمند کیږي روژه دی نیسي، او که مرض دوامداری نو هغه به فدیه ورکړي. او مسافر چې کله بیرته مقیم کیږي نو دا به خپل روژه بیرته نیسي.
ډیر زیاته مننه استاد، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو ورزو. ماموزی صاحب تاسو راته وایي چې په اروپا او په غربي هیوادونو کې میشت افغانان د روژې په مبارک میاشت کې د افغانستان دننه خلکو، خصوصا بېوزلو خلکو سره د مرستې لپاره سامادګي لري، او یا هم داسې ټولنې شته دي چې په دغه وخت کې د افغانانو لاسنیوی وکړي، او که کوي په کومه طریقه یې کوي؟ مهرباني.
روژه واکن لکه څنګه چې مشرانو دلته استادانو استاد زین هم مهرباني وکړه، او روژه یوازې دا نه ده چې موږ خپل اثر خپل بند کړو، خوراک څخه کو نه کو، بس هم دا روژه سو. د روژې فضیلتونه او مسائل تاسو ټول ته بهتره معلوم دی، او د دې لپاره تر ټولو یو مهم د فرضیت دا ده چې موږ د نورو فقره او مساکینو بیچاره او خلکو حال احوال نه خبر سو، او نه داسې یوازې په ساس خپل ځان لپاره. نو په دې خاطر باندې تاسو سوال په ځواب کې وایو چې الله الحمدلله تقدیر په اروپایي هیوادونو کې، خصوصا په دې جرمني کې چې موږ ژوند کوو، دلته ډېر افغانان اکثره وخت کې همدغه کوشش کوي چې که د سرسایي پیسې چې هغه د سرسایي اندازه خو ځان ته خو جلا لغه نه مخکې چې روژه کې په سر کې، چې کله روژه پیلېږي د روژې په سر کې یا لغه نه د مخه یا د روژې په منځ کې هم په کراتو څو کراتو دا کار کېږي چې پیسې ټولېږي، او کوشش کوو د خپل وس او توان په اندازه باندې د هر څه چې په وس پوره وي هغه پیسې اخلو. د یو امین شخص لدارې نه هلته استو چې هلته واخلو توضیح شي هغه چا لپاره چې هغه هلته کونډې دي، یتیمان دي، بیچاره دي. دا کار کېږي معمولا سړی د مخکې هم او اوس هم کېږي. یوه خبره ډېره مهمه ده چې هغه دلته یو بل کار هم کېږي چې اکثره خلک کوشش کوي د خپلو ولایاتو کې، په خپلو ولسوالیانو کې، کلي منطقو کې چې څوک پېژني، پنځه ولا سوشل نفر اوس اکثره داسې کېږي چې له دغې لارې نه هم پیسې ټولېږي، بیا هلته تقسیمېږي. او په مسجدونو په ساتل باندې هم دلته په روژه کې اکثره وخت یو ځل نه دوه درې وارې داسې کوشش کېږي. دلته ډېر امین خلک، مخلص خلک، وطن دوسته خلک چې هغه خلکو سره، د خپلو بېچاره او مظلومو خلکو سره واقعا ډیر هغه لري خواخوږي لري نو دا کار کوي. نو د دې لپاره چې دماغ هغه کم دغه جنبې هم که تاسو بخنم غواړم تاسو د سوال مطابق به هم نوي خو فقط دومره غږ کوم چې دغه یوه بدبختي چې په افغانانو کې نه یوازې بلکې په ټولو مسلمانانو کې په دې جرمني کې مونږ ژوند کوو. دلته ترکانو دوکانونه اکثره دلته دي نور افغانانو دي اکثره وخت کې د روژه کې ډېر قیمتونه لوړي حتی که په خوراکي توکي دي وچه ډوډۍ نه نیولې حتی تر نورو ډېرو مسایلو پورې. زه د ترکانو په دوکانونو کې اکثره وخت کې بحث کوم چې ګورې دا خو روزه د رحمت میاشت ده، د برکت میاشت ده، د مغفرت میاشت ده، قرآن عظیم شان د نزول میاشت ده او دا د عبادت او طاعت میاشت ده. ولې کې دا نه چې یوازې موږ په روزه کې بس هر څه کوو پس غنه بیا هر څه شاته واچو، نه. معمولا عمومي باید همیشه موږ متاسف دې فکر ولرو، خصوصا چې روزه یو مبارک میاشت ده. نو په دې کې خو د عقل د موزیګ د احترام لپاره باید کار ونه کړو چې موږ قیمتونه انوار وسو. صحیح ده لکه زموږ دوستانو اشاره کوله موږ تاسو په وطنونو کې به دا مشکل وي. په دغه اروپا کې هم د مسلمانانو دا کار کوي، البته نه یوازې افغانان، د ترکان زه وینم، عربان وینم، اکثر دوکانونو کې قیمتونه لوړوي او زما هیله ده ټولو خلکو له داده چې دغه ډول اختلاف نه لاس واخلي او کوشش وکړي کله بس چې کېږي دا وکړي او خپلو خلکو ته په وطنونو کې په نورو هیوادونو کې هر چیرې چې مسلمانان فقرا دي د هغو سره خپل ډوډۍ یا خپل هغه اضافي لګښتونه چې دوی کوي پنځه او شپږ قسمه خوراکونه کوي هغه رقم کې د پیسو نه
ډیره زیاته مننه، ډیره زیاته مننه کور ودان. تخنیکی همکار وای چې یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه را سره وصل دی، دا برا واخلو بیرته میلمنو ته برا وګرځو. سلامونه، خپل نوم راته وای، لکم زی مړی کنیواله
خورجان تا ته سلام، میلمنو ته سلام، د افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام.
علیکم سلام، نوم مو څه دی او لکم زی مړی کنیواله؟
افغانم د ننګرهار نه.
افغان صاحب، روژه مو پیل کړی دا، څنګه دا روژه څنګه تیریږي او کدار ته وایي چې ننګرهار کې د خوراکي توګو بیې څنګه دی لوړ شوې دي او کنه؟
شکر الحمدلله، روزه خو خطیره شو خورجانې، هوا یخه ده ولکه په پوښوي مو خو اوس افغانانو خورجانې اوس ظلم شروع کړی دا روژه میاشت چې ظلم شروع کړي. پرون یو من رومیان په ننګرهار کې 200 روپۍ او 130 روپۍ او پرون او نن چې ده په ننګرهار کې خورجانې رومیان من په 100 من په 300 روپۍ باندې وو، 200 روپۍ فرق وکړل. په یو شپه کې 200 روپۍ جګ شو خورجانې، پرون 130 روپۍ من او نن 230 روپۍ من شو. نو په خوده هر شي دوی خلک خپل په دغه باندې جګي، خپل په خوخه باندې نرخونه جګي خورجانې. منګه دغه خلکو ته خدای قران ته وګوري چې منګه په افغانستان کې مایبین لرو، کونډې لرو، اتمان لرو، غریبان لرو، دغه خلکو ته تاسو وګوري. نن یو خزه راغی 10 روپۍ رومین کېدله، 10 روپۍ رومین دکاندار ورته نه ورکوله، وای من وای 400 روپۍ دی خورجانې، 10 روپۍ رومین کېږي. زه بیا یو ځای کې ناست یم، زه خپله مایب یم، خو مګرم د افغانانو زما زړه خوړلی دی، دا غریب زه خپله غریب یم، دا غریبان مې باندې ډېر سخت ځورېږم. ما سره یو لسګون جیب کې بولو، بیا ما ورته دوکاندار ته وویل مال خو وروره د 10 روپۍ نورو ماغله شل پیدې ټول ته رومیان ورکړه چې وی چې بېچاره دیګی پخه کړي. ډېره زیاته
مننه افغان صاحب، کور ودان.
خورجانې دا یو په دوه افغانان جګی، بل ځینه نه جګیږي، یو په دوه دا د خپل دوکانداران جګی پوهږي. څه چې خوخه اوشه مغه څه کوي خورجانې؟
مننه کور ودان افغان صاحب. ورزو یو بل اوریدونکی هم د تلیفون په لیکه را سره دی، هغه به هم راواخلو. سلامونه، تاسو خپل نوم راته وایي، لکم زی مړی کنیواله؟
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. خورجانی ستړی مسجد څنګه ستاسو د رادیو ټول همکارانو او اوریدونکو سلام علیکم. د هلمند ولایت څخه اړیکه در سره نیولې ده.
مهرباني، تاسو راته وایي هلمند کې د روژې اول ورځ مو څنګه تیر کړه او په هلمند ولایت کې د خوراکي توکو بیې څنګه دي؟
بس الحمدلله، د روژې اول ورځ په ډیر ښه پنیکو باندې تیر سو او ښه توګه باندې مو دا روژه تر سره کړله. خو د خوراکي توکو شي دی په هغه کې د خاص بدلون نه دی راغلی، بس هم هغه د په خورا کم دی. د سیاست د افغانانو د بدوز افغانانو پر اقتصاد چې سمایي یا د روژه مبارکې میاشتې کې چې د افغانانو اقتصاد ته باید ګټه ورسیږي، یا د اقتصاد شوسي دا په هغه چا باندې سمیږي چې هغه د افغانستان څخه بهر د افغاني تجاران دي، په افغانستان کې دنونه دي، هغه باید یو داسې کار وکړي چې دغه افغانانو اقتصادي په افغانانو سره خپل لاس وچلوي او لاس سره ونیسي، نو دا په خلکو باندې د افغانانو یا دغه بیوزلو مسلمانانو اقتصاد ته ګټه رسیږي یا سمیږي. او دا دکانداران چې دي کم شی چې دي وس کچالو دي په نوي افغاني باندې د تمن دي یا پاتې افغاني باندې وسم په هغه ځکه په غونه باندې دي پروژه د برکتو میاشت د صدقو میاشت باید هغه مستجران ورونه چې په نور هیوادو کې دي د داخل په افغانستان کې دي د توان لري چې باید دی دا دغه بیوز د مسلمانانو یا دغه افغانانو سره خپل وس شریکي
مننه کور ودان. درنا اوریدونکو چې مونږ ته یې زنګ را وخلې او فکر کوم یو بل اوریدونکو هم را سره ډیر وخت دی چې منتظر پاتې ده به هم را وخلو لاند ور سره وګګي ګو سلامونه خپل نوم را ته وایل کم زی مړی کني ولې زمونږه خاک لری ستاسو نوم چې دی کم زی مړی کني ولې فکر کوم چې داړي کوم سره پریشو به هم ګور کوریدونکو زنګ را وخه وصل به کو ورزو فضل ربی حیدر صاحب تایدر صاحب تاسو را ته وایي چې په افغانستان کې د روجې په میاشت کې ډیری ځوانان په کور کې خو وضعیت نه کوي خصوصا خپل خويندو مایندو سره کله چې روجې په ډیر زیاته زور شي وي هم هغه بیا وسلګی ته ورسیږي د روجې په مایندو اخرو کې د پیخي ډیریږي په کور کې مثلا ځوانان دي په کور کې خپل مایندو خويندو سره مرسته نه کوي په کار کې مثلا فشار ډیر زیات په زنانه باندې په روجا کې کار غوي کې او ځوانانو ته تاسو وایناس د پدغه میاشت کې باید په کورنۍ کې د نن د کار په برخه کې سمره وانډه واخلي خپل خويندو سره خپل مایندو سره او دا چې باید څنګه وضعیت وکي په کور کې
ډیره ښه نقطه ته اشاره وکړه د ځوانانو لکه څنګه چې ځوانان چې په هر بخش کې چې ته کوم ځوان ته وګورو نو ځوان د ټولنې لکه د ملاتړ حیثیت لري په ټولنه کې ډیر مهم رول لري نه یوازې په دنیوي امور کې په عبادتو کې هم همداسې ده د ځوان عبادت به د یو سپینګری یا د هغه کس چې د عمر زیاتې د هغه عبادت د دوی تر منځ فرقونه اسلام هم بیان کړي دي هماسې په عمر کې هم پروژه کې معمولا وقت د ځوانان چې دي نو معمولا هغه کسان چې هغوی عمرونه زیات دي نو زیات وخت روژې تېرې کړي دي د روژې سره عادت ځوانان بعضې داسې دي زموږ په ټولنه کې بدبختانه چې ډېر خلک ځوانان چې دي هغه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول سره په بعضې نشي شیانو یا بعضې نشي مواد روږ دي نو هغوی ته به په روژه کې حتی که هغه مثال دي سګرټ یا نسوار وغیره مینو دوی چې کله دغه د اجتماع یا د ټولنې د وجې د الله تعالی د امر د وجې نشي کولای چې مثال هغه استفاده کی پروژه کې دا غینه منع کړي نو به د دوی هغه یو لسمشت یا دمغه زیات وخت چې دی هغه ته مسلسل دغه استفاده کوي وغیرہ نو به چې هغه نه منع کیږي نو په دغه وخت وضعیت هم بدلیږي مجموع کې د ټول ځوانان نه خیمه بعضی فیصدی نور باید ځوانان چې دی صبر نه کار واخلي مخکمه یادونه وکړه د صبر فائدہ هم دا ده چې مثال په ځوانۍ کې څوک صبر ونه کړي نو به بل وخت کې خو هیڅ صبر تقاضا نه کوي او په ټولنه کې ځوان چې څومره انرژي لري کار کولای شي ذهن رسي نسبت نورو ته دا غومره ذهن نه رسي دا کسانو چې ځاړې یا مصروفیتونه ولري نو د زنانو سره خو بيخي د خور سره مثال مور سره د خپلې خزي سره د نورو غړو د کورنۍ سره باید او برخه والی په د روجماتي په تیارولو کې د سپراوړلو کې د بازار نه او زه توصيه ډیره زیاته چې کومه د خپل اول ځان ته به نور ځانانه ته صبر زیات کوم د زغم دی چې باید مونږ یو کو او باید سل رحمي وکړو او باید تعاون یا مدد وکړو د کورنۍ د غړو سره او بهر په ټولنه کې مهمدارنګ د دکاندار سره د محیط په برخو کې د نور اشخاص سره زما په نظر د ځوانانو نړۍ ته تقاضا کیږي په دې مورد باندې باید صابر او ځوان خو بيخي
ډیر زیات مننه حیدر صاحب کور ودان استاد سراج پامدغه خبرو به تم شو تاسو راته وایي په روژې میاشت کې په کورنۍ زین کورنۍ یو کې تاوتریخواله زیاتېږي لکه په خزو باندې ظلم زیاتېږي په میرمنو باندې ډیری وخت نارینه چې د کار راضي او یا هم بیرون لکه مخکې چې حیدر صاحب هم دغه خبره ته اشاره وکړه زین کسان چې روغ دی وي د هغه په روژه کې دوی ډیر زیات بیا وسلکی یو دغه بیا وسلګي دوی بای سدی کې چې په کور کې پرخزی په مور په خور په خپل لور باندې په دوی باندې فشار ډیر زیات شي او ډيري نارینه مرسته هم نه کوي او روژه د خزی او د سړی دواړو نیولي په دې برخه کې تاسو سوای شرعي لحاظ نه په روژه میاشت کې باید نارینه په کور کې څومره وانډه واخلي او د حوصله په برخه کې دوی باید څه وکړي؟
مننه. مخکې دې نه چې دغه مشخص سوال ته ځواب ووایم، که اجازه می یو دوه حدیث دا یو آیت د احتکار او د ذخیره اندوزی په باره کې که اجازه می. اصلي خبره دا ده چې کله چې دغه ذخیره اندوزی یا احتکار چې ورته وایو، چې د غټ تجاران خوراکي اموال یا خوراکي توکي ذخیره کوي په دې خاطر چې د بیې لوړې شي. اول خدا دا شده غټ منکر ده، که په افغانستان کې هستو زه خو غټ کوم د امر بالمعروف وزارت ته، چې دین غټ منکر پروژه کې نشته چې د غټ تجاران یا هر څوک چې په دغه کې لاس لري او د قیمتونو د لوړوالي سبب ګرځي هغه باید په دې منع شي او اجازه ورته ورکړ شي. بل خبره دا ده چې موږ ملا صاحبان چې دي په هر وخت کې طبعا هماغه دقیق خبری کوي خلکو ته، مثلا په اختر کې پروژه کې زه وایم چې دغه خبرې د احتکار او د ذخیره اندوزی او د قیمت لوړوالی دا باید خطیبان او ملا صاحبان په عام خلکو ته ورسي، چې دغه دیت اسلام ډیره شنیع او ډیر په ښه توګه نه ګوري دغه مسلې ته. یو آیت په سورة حج کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن یرد فیه بالحاد بظلم نذقه من عذاب الیم، دغه آیت په سورة حج کې ده. الله فرمایلی دی او امام احناف او حنابلا دینه دغه آیت هغه مراد هغه احتکار خلق غذایی مواد یا طعام احتکار کوي، هغه ذخیره اندوزی کوي او د خلکو د ضرورت مطابق بیای قیمت جګی دی ته خدای جل جلاله وعید ورکړی او ورته آیت کې ورته ویلی دی چې دا دوی باندې عذاب د غټ عذاب او درناک عذاب به دوی ته ورکړل شي. بل حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې من احتکر طعاما 40 ليله فقد برئ من الله تعالی و برئ الله تعالی منه. یعنی څوک چې سلویخ شپې یا سلویخ ورځې طعام یا خوراکي شیان چې څوک ذخیره کوي، الله جل جلاله دینه برئات او دې الله نه بریده، یعنی الله دې دینه برئات اعلان یې او الله دې دینه لريوالي بیانې چې دا ډیره غټه جزا ده. او الله دې وکړي چې دغه مسؤلین او ټول عام خلک اسلام په حقیقي توګه باندې ځان پوه کړي چې اسلام تناموز نه ده، موږ ډیر مهم ده، روژه مهمه ده. نو دغه نور مسائل چې دي چې اسلامي اجتماعي ژوند ته ډیر ضرر رسي، دې ته باید دوی خیال وکړي او دغه د مخنیوي لپاره مسؤولین باید لاس شي او دغه مشکل خلکو ته داسې نه شي چې خلک په مشکل سره مخامخ شي او د مشکل مخنیوی باید وکړي. او مشخص سوال چې تاسو ویلې فورکې، اصلي خبره دا ده چې د روژه چې تاسو هم وفرمایل چې روژه په نر او ښځه باندې فرض ده، هم په نر باندې هم ښځه باندې. ښځه اولاد لري، ښځه د کور کارونه کوي، ښځه کالي مینځي په افغاني جامعه کې، ښځه پخلی کوي، ښځه تنور کوي، ښځه مال او غوا سره سروکار ده. نو هغه چې راځي هغه هم روژه یې، هغه خو روژه نه خوري، په افغاني اجتماع کې خو ټول روژه نیسي. نو هغه چې راځي کله او موږ تاسو د نران یا مطلب مشران سپینګیري ځوانان چې راځي کور کې دغه کوي، مطلب بد اخلاقي کوي، دا چې دا ناروا ده. که په طعام کې په ډوډۍ کې کومه خبرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کوي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا روایت ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هیڅ وخت ډوډۍ طعام کړی نه ده، یعنی ډوډۍ باندې خبرې نه دي کړې چې دا ډوډۍ خراب ده. یا ما عاب النبی صلی الله علیه وسلم طعاما قط، نو کله چې دغه نه خوړه نه به خوړه، که خوړه خوړه به نو کله داسې غلطي کیږي مثلا چې دغه د قهر سبب هغه په حکمت سره ورته ویل کیږي چې مثلا دغه کار مه کوئ، یا مالګې کمه ده، یا غوړ کم ده، یا زیات ده، خوب بد اخلاقي چې ده هغه د روژې سره منافی خبره ده. روژه همدغه ده چې ته باید صبر وکړې، چې ټول دوستان ویلي صبر باید وکړې، صبر په نفس باندې باید حاکم اوسېږي، تر څو چې صبر او حوصله ټولو سره په ټول معنا سره باید
کور کې په بیرون کې په مسجد کې خلکو سره دا باید عملی شي او د دې روزه جز د صبر او تحمل او خوشخویی چې دا د دې روزه جز د دانه ده چې دا بیل ده نو روزه چې د ډوډۍ او د طعام او د خوراک نه مونږه منی کی د قهر او د غضب او د بدو خبرو نه هم مونږه منی کی
مننه کور ودان استاد احمد زی صاحب تاسو تر ازو په پاکستان کې اوس مهال افغان کډوال ډیر زیات دي او څنګه چې موږ خبر یو تاسو باندې پوهیږئ چې وضعیت یې د اندېښنې وړ ده ډیری کډوال په داسې شرایطو کې دي چې حتی بیرون بازار ته په آزاده توګه نشي وتلی سودا لپاره او یا داسې خپلو نورو ستونزو د اوارۍ لپاره دا راته وایي چې روژې کې به افغان کډوال هلته څه کوي او اقتصادي لحاظ نه غوښته د روژې میاشت کې ستونزې څومره دي
دغه نوی چې کوم تحولات راغله په امریکای کې د ریاستي ټاکنې وشولې نوې رئیس جمهور راغی دي دغه مشکلات ټول افغانانو ته پیدا کړل یعنی هغه موسسې چې کوم با د خوار او غریب سره یو سمرسته کوله هغه باندې دغه هغه فنډز چې کوم دی بودیجې دی هغه هم په باندې کړلې کوم افغانان چې دلته کیسونه لري د امریکای سره هغه ته باید څه خرچه ورکول کېده پیسې مصارف د هوټلو یا نور د خوراکي هغه هم زیاتره بند شول نو دا خلک هم په مشکلاتو کې شول او نور چې دا کم د تشویش او د ډار خبره ده نو زنن دغه د اسلام آباد چې کومه سبزی منډی ده په دې کې هغه غریب افغانان چې کوم دی کراچۍ چلی چا سبزی خرڅوي هغه بیچارهګان دونه ډاریږي هلته چې هغه خپلو کراچۍ ته نشي درېدلی یقیني تاسو په وګورئ په اجتماعي رسنیو کې همداسې حال دی هلته هغه افغان تجاران نشي کولی چې خپلو مالونو ته ودرېږي نور پاکستانی وګړي ورته درولي دي ولې چې هغوی ته اوس موجوده وخت کې اجازه نشته چې هلته کار روزګار وکړي نو مشکلات خو افغانان ډېر زیات لري دا مهاجرین ځکه چې اقتصادي حالات دوی خراب دي داسې ښه کاروبار نه لري خو افسوس دا دی چې بس د لاسنیوي څوک نشته دي زموږ خپل حکومت هم په داسې سطحه کې نه دی چې هغوی د افغان مهاجرینو سره دلته سمرسته وکړي او د دوی لاسنیوی وکړي او نه هم خارجي موسسې دي وخت کې آماده دي نه بودیجه لري چې دوی ته لاسرسی پیدا کړي همداشانې پاکستان حکومت خپل اقتصادي مشکلات لري نو بیا خبر همدغو ورونو ته راځي کوم چې په خارج کې دي اولته د هغوی لږ کار روزګار ښه دی ادا تجاران دي له دوی څخه مو خواهش دا دی چې هر څومره کولی شي د یار دوست له لارې پروژه کې دغو خلکو ته لاسرسی پیدا کړي او دغو خلکو تر یو ځای پورې مرسته وکړي
د رضایت مننه احمد زی صاحب د خبرونه ورسته شی بی دی خبرونه موضوع برا ټوله کو سره او په ورسته شی بو کې به په دې خبري وکړو چې څنګه کولای شي هغه افغانان چې د دې وصل لري له نورو بي وزل کورنۍ سره مرسته وکړي کغه د افغانستان د نن دی او کده افغانستان نه بیرون دی دوی باید په دغه میاشت کې څه وکړي احمد زی صاحب کته سو لاندې ته په دغه برخه کې وایي چې د افغانستان د نن او د افغانستان بیرون افغانان څنګه کولای شي په دغه میاشت کې د خپل توان او د خپل د جیب په اندازه له دغه بیوزلو سره مرسته وکړي لاندې ته وایي
ډیر زیاته مننه فقط په لاندې کې به دومره وایم چې موږ کچېری خپل خوراکونه او خپل مصارف لګښتونه لږ راکم کو او له دغه لکس په ما وکړو موږ کولای شو چې خپل ځان سره هر کور لس کور د نور ته هم مشکل حل کو نو په دې حساب باندې موږ کولای شو چې په دې ټولنیزو هغه ټولنو کې خلک دي مخلص خلک امین خلک دی هغول لاره نه او یا داس خلک وټاکو چې هغه ته واکن حق اقدار ته ورسیږي ځکه بدبختی دوم داده چې کله مرسته ته کوي مرسته لاره سي داس چې ته ورسی چې هغه مستحق نه وي مستحق کونه یتیم هغه بیچاره څوک چې په وزن دغه پاتې کیږي نور خلک په جګړه کې غورځيږي الته دغه واسطي د مسایل دی د زیدو یو منطقه کې خلک بعضی پیژرم الته اوسېږي ځان کې دوی اخلي به سي خپل خپلوان ته ورکی کوشش کوي چې هغه خپل خپلوان ته بار کې ونيسي یعنی هغه مستحق واشخص ته نه رسیږي د ما هيله د ټول افغان نادار شي د نړۍ په هر ګوټ کې اوسېږي ځان کې هيله مې دا ده کله ځنې کله ورځې نه علاوه خو پروژه کې چې د برکتونو میاسته د رحمت میاسته د مخبریات مخبریات میاسته او په دې کې مرسته او کومک ډیر زیات لاس او ډیر لري. ما هیله ده د افغانانو دغه ستونزې لکه د وروسته په پاکستان کې ویلي همداسې په ایران کې په نورو هیوادونو کې دي هغه ته هم توجه وکړو ځکه چې خلک ډیر واقعا په مشکلاتو کې دي. نو خپل مرسته سپمول دا که هر څوک نه کوي زه فکر کوم د هغه روزه به یوازې دا کفایت نه کوي چې د خپل خونه بنده کړي او به خوراک او څښاک کوي کې. نو هیله مې دا ده چې خپل مرسته په هر ډول چې د امینو او مخلصو خلکو له خوا نه چې تاسو مطمئن سي او بعضي خلکو نه مې خواهش ده چې صرف پیسې ورنکړي چې پیسې مې ورکړي او احمد ته بس مخلص وو کوشش وکړي چې خپل پیسې مې ورکړي تعقیب کړي دا پیسې چیرې لاړې واقعا حق حقدار ته ورسېږي کنه کوم یتیم ته ورسېږي کنه هغه څوک چې مستحق دی ورسېږي کنه. داګه به خرابې ته موږ په خلکو کې بعضي خلکو کې ده چې پیسې او شاته ورکړي او زما پیسې ولې کړي دای وای مخپل غړ خلاص کړو درسته چې تا خیرات وسه خو زمون مکلفات هم ده چې دا پیسې خپل ځای ته ورسېږي حقدار ته ورسېږي کوم یتیم ته ورسېږي. موږ اسلام دې عادل دین ده انصاف دین ده برابرۍ دین ده ورګلوي دین ده د مینې د محبت دین ده. په خرابې زمونږه مشکل دا ده چې مونږه ارسي مسلمانان یو مونږه د اسلام په حقیقت باندې نه پیګو مشکل دا ده چې مونږ په اسلام کې ډېر خلکو معلومات نه لرو مونږه 55 کال شپې ته کال بیا کال مونږ کو د خپل سجدي په معنا نه پیګو د کلمې په معنا نه پیګو د منځ په معنا نه پیګو ازي چې ځانو نه حقيقي مسلمانان جوړ کړو. اسلام مبين دین ده د حق دین ده او د عدالت او د انصاف او د ورګلوي او د امن او په دې نه زر نور زیات خوبایي نه پدې کې سره او شګنه پدې کې سره
کور ودان مموزای صاحب کور ودان د خبرونی ورسته شی بی دی استاد سراج لاند راته وای په افغانستان کې بي وزلي کورنۍ ډیر زیات دي خو تر څنګه یو کورنۍ بداسې چې په دسترخوان څورنګ خوړی په اسلام کې دغه تاسو حکم شوای دی د خپلوانو خپلو همسایو او ګوندیانو سره په دغه میاشت کې او د دې میاشت نه اخو هم مرسته کول څومره فضیلت لري مهرباني
ډیره مننه. بس الله دې اول خو تاسو اجرونه درکړي چې په دغه مهمه ورځ کې مهم موضوعګانو باندې هغه الله دې وکړي چې زموږ غږونه د تغییر او حداقل د اورېدلو خلک پیدا شي چې حداقل واوري او د تذکیر سبب وګرځي چې فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. اصلي خبره دا ده چې دغه موږ تاسو مخکې ویل ټول دوستانو ویل چې تنها روزه دلته مهمه نه ده دلته همدلی همزیستی تعاون همکاری و تعاون علی البر و التقوا بل حدیث کی رازیش کده تاسو ډوړې خوړه او تاسو همسایه وګي وې د کدل نو تاسو دغه مسول یستې او همدغه څه تاسو خپلوان غریب او تاسو پیسېدار یستې نه او تاسو ورته همکاری نه کوي مسول یستې. ان دا خبرې چې دی او دغه امر دا الزامی ده ان دا استحبابي خبر نه ده امر د چتاسو باید غریب خلکو سره
ډیر زیات مننه استاد کور ودان
خیرات ورکې
کور ودان استاد